ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلې پوهنتونونه له ډېر ځن وروسته بیرته پیل شول، خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګېزې کړي او له زده کړو سره یې علاقه کمه شوې ده. په دې خپرونه کې د پوهنتونونو د بیا پیل په مناسبت پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه غږېږو. په دې به هم وغږېږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګېزې شوي او څه باید وشي چې محصلان ته په ډیری علاقه او انګیزې سره په هنتونونو ته لاړ شي او په خړ ډول خپل درسونه ووایي. د خبرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمیر د په هنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خبرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته خراغلاس وایم که په پیل کې د په هنتونونو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي. تاسو چې خپل د پکتیا په هنتون کې استاد یاست، تاسو په هنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته درنو میلمنو ته پانتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. دغه تحول چې کابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پانتونونه یو څه موده رخصت وو. پانتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي، پیل یې ښه دی، خو بیا هم ستونزې شته دي. د هغوی وجې ډېرې دي. یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه توري کړي دي، یا زړونه ورسړ کړي دي د مطالعې د وجې نه، یا د مطالعې د نگاه نه، یا د دوی شوقي ځپلی دی دغ شي. او بل یو څه هغه چې وو د محصلینو دغه زړه سړېدل، د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د تېر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم و، دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل، هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو زړه ماتې شول. خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی، یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه هماغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه، د استادانو ظرفیتونه، د استادانو د میزانه هغه پر ځای دي. او دغه تمه شته دی چې پانتونونه به ډېر زر خپل حالت ته راوګرځي.
ښاغلی نورالله جلالزی هم له کابل را سره دی، دی په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي. جلالزی صاحب، تاسې لیکلي وو، یو عکس مو هم خپور کړی و چې ډېر کم محصلان ناست دي په ټولګي کې. که دا راته ووایه چې بیا پوهنتون ته کله لاړې، څه توپیرونه دي ولیدل له پخوا سره، او دغه ستاسې ټولګیوال چې نه دي راغلي دوی چیرته تللي دي؟ آیا یوازې په دغو لومړیو ورځو کې نه دي راغلي، که نه وروسته به هم نه راځي؟
شروع شوی دی. موږ اول ورځ چې لاړو ټول سټینډ کې پنځه تنه وو، هغه هم ډېر لیوالتیا تللي وو. هلته چې لاړو هغه محیط چې مو وکړ له پخوا سره ډېر توپیر لرل. له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو، موږ هم سیمتیانو چې تقریبا درې سیم په موږ سره یو ځای کړي وو. له درې سیمتونو څخه اوس ټول پنځلس تنه کېږو. له پنځلسو تنو چې بیا هم هغه پنځه تنه راځي. زموږ له همسیمتیانو له ډلې دوه تنه تللي ایران ته، یو دوه نفره تللي دي ترکیې ته، او ځینې چې په ولایاتو کې د هغه نه غواړي زنګ وږي چې څنګه د حالات پوښتي، چې څنګه دي درسونه څنګه دي. او موږ سهال ورته وای وای نو چې دغسې حالات دی، څه کوو چې له کارو غریبي ځان باس او دلې درځو. نو تر اوسه پورې دغسې حالات روان دی.
مننه. احسان محسن له کندهار څخه را سره دی، دی د کندهار پوهنتون محصل دی. محسن صاحب، که تاسو د کندهار پوهنتون په اړه راته ووایئ چې هلته وضعیت څنګه دی؟
کندهار پوهنتون تقریبا مکمل شروع دی. د څلورمه اونۍ ده چې کندهار پوهنتون شروع شوی دی. له ګرمسیر ولایتو څخه دی او پیلان ډلې امتحانونه دي دلته. تر کومه حده پورې چې زه د خپلې پوهنځۍ یار لرم او د نورو پوهنځۍ ده وینم، هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او د لیز د کړې کې کندهار پونتون تقریبا اکثریت محصلین کني، نیمایي محصلین را هم د کندهار ولایت دي، او د دې تر څنګ د نورو ولایتونو کم محصلین چې دي هغوی هم راغلي دي. ځکه دلته تر ډېره حده پورې د ماسلین د پارا سنتیاوی ډیر دي مثلا د خورو د کرای نور هغه تاریخ کې هغه تقریبا کم دي نه پاندې خاطر پر ماسلین بیا تر غل دي البته یو شمیر د خوند په برخه کې معلومی یې نه فکر وکړي نو د مالندار خبره ده چې په دولت کې دوی ته سهم نور کول کیږي نو لږ د کړه خبره ترې خاله پر دوی هم د ماتي وی او هم د خطر مرزه
مننه استاد پکتین تاسو مخ کې زینو مسایل ته اشاره وکړه چې په سبب یو څه انګیزه د محصولانو لزده کړو سره کم شوې ده خو فکر نه کوي چې دغه محصولانو ډیر زیات د حالاتو تاثیر په ځان منلای دی ډیر زیات بوج په خپل ذهن راوستي دی او یو ډول ځان ته د توجه یا بهانه جوړ کړی دی چې زز د کړنه کوم او ځکه کوم کم غټ نه کوي
بالکل یو څه زمونږه د سدي ځوانان په اکثر مواردو کې اوس خو تعلیم کا په هر ځای کې دی تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کیږي مګر زمونږه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنۍ هغه ګوري حالات ګوري چې په دغه هغه کې په دغه حالاتو کې تعلیم ته کیا سپک کتل کیږي یا تعلیم ته د دې مخصوصې ډلې د خوانه هماغه صرف مخصوصې ډلې تعلیم یافته او ته ارزښت ورکولای کیږي دوی اکثره به د همدغه هغه نه ورته ګوري زه چې اکثر هم د خپلو محصلینو سره دته ما سره ډېر محصلین په اړیکه کې وي ملګري مې هم د محصلینو کې نو اکثره چې دوی سره په اړیکه کې وم هغوی اکثر همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کې اوس تعلیم هېڅ معنا نه لري یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته ووځي مګر ما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم بار حالت کې د تاسو رخل پاتې کیږي په هر حالت کې چې تغیر شي کبیرون تلار شي مثلا یا کا امبره وطن کې پاتې وي حالت بدلیږي او تعلیم بدر سره وي نو موږ باید دې په هغه نشو په دې حالت هغه اړو دوړې مزان سره و نه خلی او تعلیم مو متاثر نه کی
مننه استاد نجیب الله بهادر په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی استاد بهادر لتا سی په پښتو د خصوصي پوهنتون په اړه کراته وای ال تخوفی سم اخستل کیږي څومره د محصولانو کچا کم شوې ده ډیره شوې ده وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کې
طبیعي ده واتساب خصوصي پوهنتونونو کې ورشي منګه مثلا څو پوهنتونونو کې تدریس کوو په دې محصولینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی محصولین زیاتره کم شوي دي او زمونږ محصولین یا د خصوصي پوهنتونو محصولین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې په کار بوخت دي اوس ډیری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري یوه مسله بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کیدل دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصولینو باندې تاثیر اچولی دی او ډیری محصولین اوس تقریبا یوه لویه فیصدي محصولین حتی موږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره او هغوی و لا تر اوسه هم نه دي راغلي او یوه لویه فیصدي محصولین متاسفانه موږ غیر حاضر لرو نه دي راغلي نو طبعا دغه موارد په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصولینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه دې نه لري پاتې دي خو دا حل مسئله نه ده په هر حالت کې علمیت یو هر انسان سره باقی پات کیږي او کومګه وګورو هغه ټولنه ته چنند پیشرفت او پرمختګ په حالت کې دي هغه ټول یعنی علت دا دی چې آلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپل ټولنه البته د پرمختګ خواته سوق کړی ده هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هر ټولنه ځوان نسل خلک د خپل تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنه د پرمختګ خواته سوق کړي پرېنګي چې ټولنه البته په تجاهل کې پاتې شي
مننه جلال زای صاحب لکه څنګه چې استاد پکتین او استاد بهادر اشاره وکړه محصولان باید ډیر زیات فشار د حالات په ځان ونه مني او په هر حال کې باید دوی زده کړي وکړي دغه کوم ټولګیوال چې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې اوس په هنتون ته ناراضي دوی ولې څوک تشویقوین ولې هڅوین ولې دغه فکر نه ورکوي چې دغه زده کړې خو ټول عمر ستاسو په درد خوري سیده دا وضعیت په د یو څه وخت لپاره دغه ډول وي خو تل خو به داسې نه وي یو ورځ خو به ستاسو د زده کړو سند ستاسو زده کړې په یو ځای کې په کار راشي هغه وخت کې به بیا له تاسو سره هیڅ نه وي خالي لاس به ګرځي
خلاص محترم بس ده چې زموږ اکثره محصلین له متوسطه کورنۍ یا هم د داسې کورنۍ څخه دي چې هغه بيخي اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی د په هنتون ته بيخي زیات وخت ورکړی و لاغه د چمره غوښتل چې چمره وخت په هنتون ته ورکه عمر درس وای لاغه لا اضافه شو وس پر دې باندې د کورنۍ او فشارونه دي چې وای باید کار وکیا او کور ته یو مړی ډوډۍ پیدا کیا نو دی وای چې کومو درسونه وای او بیا هم مخته کار نه وی د کار زمينه نه وی بیا موږ د ازموږ د خټولې باندې دا وګڼل چې موږ څو وړو چې څنګه پانتون تورځو او درسونه وایو مثلا موږ اخی ورسته سمستر د دوه مې ورسته موږ فائنل امتحانونه شروع کیږي موږ فارغېږو موږ لا هم په دې نه پیوږو چې موږ فارغ سو ګټه به مو څه وي ټول محصلین د غرسې د لاندې سیمپونو شیدې دي مثلا د دوه ماول ټولګي درېم ټولګي هغه محصلینو سره زه حال لرم ټول همدغه ستونزه دی وایي چې موږ سرنوشت نه معلوم دی نو په هنتون ته تک څه ګټه لري دومره خبره ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپېریال داسې چاپېریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي هغه ته انګېزه ورکړي اوس نه د درس لپاره انګیزست او نه هم د محصلینو راتک دی بل استادان کاغه استادان چې مصبی انګیزه راکوله درسونه به راکوله موږ سپای درسونه خو کېدل هغه استادان اوس نشته مثلا موږ د دوه درې مزامین استادان اوس نشته اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي ما حقوق په هنده لوسته دی شخصي کې تقریبا کال اوس زه هم داسې ګرځم مې ازما په خپل فیل کې ماته کار نه پیدا کی خو غو یو دکان دی هلته د ګارسن په سپت کار کومه ټول ماسترین همداسې دی وایي چې کار نه وی انګیزه د درس نه وی او سرنوشت نه معلوم یو ترغه دا ښه چې خپل غریبي وو
محسن صاحب تاسو مخ کې ادونه وکړه چې ډیر محصلان راځي کندهار په هنتون ته خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته په هنتون ته نه دی راګرځیدلی ستاسو په نظر دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم په هندونو کې روان دی او د خبرونې ملمنو هم ورته اشاره وکړه څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړي وکړي چې مخکې راتلل
دولت کولای شي یو خو د تپکندار کې د نارینه د پاره البته لیلیا نسته وای دولتي لیلیا چې په هر رقم پار کوي به وای د دوی لپاره چمتو شي د خوند لپاره څنګه د نارینه د پاره نسته کورنۍ د فاسخ عموما د پاکستان اقتصادي وضعیت تاسو ته معلومیږي کورنۍ مې کولای د دې هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یواري هغه وخت مثلا د کوټې وای د وکړ کړي پر هغه سربېره نور مصارف هم کوي نو که دولت په دغه برخه کې د لیلیا مرسته وکړي همدارنګه د دې د خوړو او دا کوم مصارف چې د زکو په جریان کې دولت په کورنۍ ته هم یو څه ولا د زکو لپاره واسطوي او تر څنګه په دولتاري کې ونی مصارف یې هم ته نه تر څو راځي واده پر وند ورکې وو څه چې موږ نه معنی فرانک کې چې هغه تر دې راځي پر غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوه ډلې پورې تړلې دي کچیر د ذکر لرونکو کسان هغه اشخاص چې هغه خارج شوی دی هغه واقعاً د عقد لري هغه په دولتداري کې مختصین او تری یو هدف لري بیا هم کورنۍ تشویق چې خپل اولادونه وذکر ته وقفه کوي او ذکر ته واسوي
مننه د خبرونې په دې برخه کې به ځینې هغه نظرونه هم راوخلو چې موږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاري را سره شریک کړي دي ورسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو حمید الله هلمندي لیکلي په هندونه خو پیل شول خو سنای حاکم نظام باید لډیر نرمخته کار واخلي دا مخالکو او زدکونکو سره خچلن وشي بي ځای د زدکونکو نه تنګيږي په بیرغ په ګيره په ويختانو ان شاء الله ژوند او زدکړي به هر څه دي شي هم دا ډول محمد اغا دانش لیکلي په هندونه مو پیل شول زه د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم زموږ په پوهنتون کې هم داسې ډېر محصلین شته چې د پخوا په پرتله یې له زده کړو سره علاقه ډېره کمه شوې ده دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل اوس مو امتحانونه دي نو کومه څه چې لازمه وه هغه سي درسونه دوام نه کړ چې د خپل د علاقې د کمیدو یو لامل دی نواب خان ساحل کلی پوهنتونونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصلان کم راځي کوم تعداد چې په پوهنتونونو کې تر سترګو کېږي د درېمو او څلورمو ټولګیو زده کوونکو د چې فراغت ته لږ وخت پاتې ده په اکیډمیک محیط کې هغه بینظمه او بی ډیسپلین ځوانان چې زمينه ورته مساعده شوی او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي د نورو محصلینو مینه لزده کړ سره کم کړي ده چې باید د دغه ډول کسانو مخاوني ول شي ارمان خوستلی کلی زه د شیخ زید پونتون محصل يم درسونه مو یو تسلو دي لیکن یو څه تغیرات شته هغه دا چې ډیر محصلین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوی مګر از مینو ته کم وخت پاتې ده زموږ غوښتنه ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصل یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی، خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله له هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته، چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلی، زه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ پرانیستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم، زیات محصلین پوهنتونونو ته ځي، خو زیات محصلین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د هغې کاري ساحې په برخه کې او زیات محصلین د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي، هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول، خو اوس هغه منابع له لاسه ورکړي دي. بیرته راګرځو خپلو مېلمنو ته. استاد بهادر، په خبرونه کې دا یادونه هم وشوه چې هغه محصلین چې پوهنتونونو ته نه ځي یوه وجه اقتصادي ستونزې دي، بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، هغوی مثال په خوا یې پلار ورور یا خپله یو ځای کار کاوه، دومره معاش درلود چې د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو اوس هغه نشته دي. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
که چېرته محصل خصوصي پوهنتون ته لاړ نه شي، نو دغه پیسې چې دی تحویلوي هغه خصوصي پوهنتون ته بیا نه ځي. او بله د محصل خبره ده چې هغه د درسه پاتې کېږي، نو دلته باید یو مشترک یو تفاهم رامنځته شي. د محصل یا دغه حالت یا دې وضعیت ته خصوصي پوهنتون نه باید توجه ولري، او دا په نظر کې ونیسي چې دغه محصل کې وخت فرض کړي ټول فیس ته پرداخت کولی شي. په اوس شرایطو کې هغه محصل چې بیکاره دی، وظیفه نه لري، دندې ته نشي تلی، هغه او عایدات چې د مخکې درلودل د کورنۍ درلودل اوس نه راځي. یعنی دا غښته واقعیتونه دي، حقایق دي. نو خصوصي پوهنتونونو لپاره هم دا پکار ده چې د دوی لپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دوی لپاره ادا قرضې په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې
اغه څوک چې پیسې واقعیت نشي پرداخت کولای یو څه مهلت ورکړ شي. مننه. خوشاله اوسئ. د رحولا وحدت په نوم زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې لیکلی و چې پکتیا پوهنتون کې خزینه محصلین په لیلې کې ساري کړي، حملته سنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي. یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیان چې وي. اغلی ډی وخت صحاک را سره په خبرونه کې دا تاسو خپل هم محصل یاست، پوهنتون ته تللی یا کنه، او راته وایي چې د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده. سره لدې چې ډیر بحثونه ډیرې خبرې پرې وشوي او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وي چې باید ټولګي جلا سي، که معلومات راکړي چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې؟
دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او ان شاء الله چې ښوونځي هم ډیر پیلېږي، دا په لومړي سر کې موږ هرکلی کوو او ډیر خوشاله یو چې پایل شو. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پایل شو، دا پایل ډیر مهمه خبره وه. په دې اړه باید ووایم چې په ډیرو ستونزو پایل شو. یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې، دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې، دا د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته. یعنی ډیر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوې چې په کابل کې، البته مخکې د غرمین او وروسته د غرمین، مخکې د غرمین مکمل ټایم چې ده هغه د خزینه محصلینو لپاره ده، د انجونو لپاره ده، او وروسته له غرمین بیا د هلکانو لپاره ده. خزو لپاره، انجونو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي دي. یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاد پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاد نشي کولای بهر کینی یا کسه ستونزه وي، کوم چپتر واخلی، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي، کوم استاد پوښتنه وکړي. ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوی یو، نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي. خو دومره محدوده تنګه ده چې هته راحته نشي کولای یو ښوونکي نه پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې ما سره مرسته وکړي یا بل کوم صنفي سره.
استاد پکتین، لکه څنګه چې اغلی ډیوی صحاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې لزده کړو ور هاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که غنجلی وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته. ولې نور مسایل مهم کیږي او زده کړې یو ډول نامهم کیږي په دې منځ کې؟
هیواد صاحب رښتیا هم دغه هغه د تشویش وړ خبره ده. مونږ د هغه نه د زده کړو سربیره د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته، همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپله د ملت جوړونې باس دی چې مونږ باید یو هغه شو ملت شو، او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه اجتماعي جو هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپله که شخص ځان درته وایم چې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي هغومره مې هغه په علمي لحاظ ترې کم نه وي، ترې زیات نه دی. ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي، نو زما په نظر دا هغه نه دی، سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي آزاده، او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کې، مګر پانتونونو کې د داسې دا رقم نه ایساروي چې په لیلیو کې د ایسارې کې او د لیلی نه بیرون د بېخي نه ووځي. نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي، زړه تورې کېږي، او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دی شا کېږي. نو بیا په مونږ هم نه شو ملامتوای، نو محصل ملامتوای شو، او په دغې لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي زړه تورې کېږي، نه استاد ملامتوای شو بیا چې ورته ووایو چې ته په دغه حالت کې هم زړه تورې کېږه. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي، خو مګر ډېر بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
فاروق فاروقي لیکلي دي چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې 10 نفره پکې وو. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو، او همدا ډول د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړي دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شی مینه وویشل شي، او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایه چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درسونو ته.
محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې او اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي، د خپل او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو خپل تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي، او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي، او دا دې سر ته ورسوي. هیڅ وخت کې علم او زده کړه استعداد ورکیدونکی نه ده. یوه ورځ حتما شرایط پر راځي، دا محدودیتونه به وضع کېږي. ولې علم ورکیدونکی نه ده؟ یوه ورځ حتما دغه علم ځان سر ته باسي، او بالاخره په کار اچول کېږي، او دی په خپله هغه اهداف چې ټاکي هغه بلاسته راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعیا داسې یو انګیزه محصلینو ته، فارغینو ته ورکړي، په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولی. البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د فارسي اسلامي امارت ورکوي چې موږ لوستو کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا دې په عمل کې هم یو څه ثابته کړي تر څو چې دا محصلین وکړی شي، انګیزه پیدا کړي. او بله مسله د خپله د استادانو ده چې د خپله محصلین په صنف کې څنګه دوی انګیزه ورکولی شي، او څنګه دوی بېرته هغه عادي حالت ته راګرځولی شي. دا د استاد ده هنر او علمیت پورې اړه لري. دغه درې اړخه باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې محصلین وکولی شي البته بېرته هغه خپله عادي حالت ته راوګرځي.
ډېره زیاته مننه اغلی سحاک. له تاسې هم پوښتنه لرو، یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته، څه مو په زړه کې راوګرځېدله چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده؟
زه چې کله لاړم، یعنی سره د دومره لوړو اهدافو، ما ویل چې خیر زه ټکی نه ږدم خپله موخو ته، خپلو اهدافو ته. زه د مغزی نه ادامه ورکوم ځکه چې زه لوړې موخې لرم، او کله چې انسان لوړې موخې لري هغه حتما په لار کې ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي او ناامیده شو. دا باید موږ نور هم پاخه کړي، او موږ نور هم زموږ هوډ قوي شي چې موږ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤول کسان دي یا هغه کسان چې نوی راغلي دي دغه یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوي دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي، یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرایطو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي، د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هسې نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر تاسو نه پیژني، له تانه هیڅ شناخت نه لري، او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤلی دي، هغه کسان چې نوی راغلی دي، دا منم چې هغوی ته به ستونزمن وي، ځکه یو څه چې انسان ورسره نوی مخامخ شي هغه به خپل ستونزې لري، خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلی دي هر ډول حالات موږ منلی دي، نو دوی هم خپل چلندونه لږ ذره فلو کې لږ ذره راټیټ شي، او داسې کوم څه چې کره کره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوی دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره، دغه د لمنځړو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار په مسلمانانو راشي، دوی هر ډول حالات تحمل کوي.
کور ودان، ډیره زیاته مننه د خپرونې بیخي ورستۍ شېبې دي ل خپل میلمنو استاد حضرت الله پکتین، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلی نور الله جلالزی، احسان الله محسن او ډیوی سحاق څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.